سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پایل کوو د دې سات په خبرونو. نن د اګست 19مه د بشر پالنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په دې مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتوت په یو بیان کې ویلي، افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالینو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2021 کال جګړه د 2021 کال جګړه پای ته ورسېده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اګست 19مه د بشر پالنې نړیواله ورځ یاد کړه او د هغه بشر پالانو او مرستندویانو یاد لمانځه چې د بشري مرستو او کار پر مهال وژل شوي. دا 15 کال وروسته له هغه و چې د 2003 کال د اګست 19مه د بغداد په کانال هوټل په یو بمی برید لږ تر لږه 22 بشر پاله مرستندویان او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی سرجیو ویرا دی میلیو ووژل شو. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې یې 2 تن افغانان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوې چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. 3 کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوې. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې د شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 افغان اتباع هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری د وولکر ترک د ایران پر رژیم غا کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څېړندویانې کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم په سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی وو. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې د روسیې د لوجستیکی تمویل مخه یې نیولې ده. روسي چارواکو تور لګولی چې اوکراین له خوا ورکړل شوي توغندي په دوی کارولی دي. اخوا بیا روسیې پر ختیځ اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو په اساس د دوشنبه په ورځ په دونسک سیمه کې د زالزین کلی نیولی دی. او یو سپورتي خبر، د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د امون هنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، امو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبري او شاهد کمال 9 منډې کړې وې. د مسیناک په توپ اچونکو کې ضیا اکبر 2 لوبغاړي وسوځول. مسیناک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړي او اتلو غاړي وسوځیدل. دا تلانو مخکخ منډه جوړونکې ابراهیم زدران او وفی الله ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 251 منډې وکړي. امو ته په توپ اچونه کې عظمت الله مرزی 3 لوبغاړي وسوځول. شاید کمال د دې لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو. او د نن ورځې دویمه سیالۍ د سپین غار پرانګانو او بوست ساتونکو ترمایز پیل شوې ده. پیام خبرونه ته خره اغلاس د خبرونه ز فرشته سهاګ د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. د راپورونو په برخه کې براسره واوري چې د ملګری ملتونو وایي افغانستان د مرستندوی بشری کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو نه دی.
موټر پورې مکناتیسي بم نخلاولې او تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي.
دا علائم پکې رنگ کې د دې هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي. د سپېره غونډه کلسیم ډېره کم بوتي. بیخی رفتار کې ګرځیدای نشي، داسې مشکلات لري.
نړیوالو موضوعاتو ته هم سر ورکار کو. په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی یوسف دورانی خبرداری ورکړی چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی او دا ور له هغه هیواد د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته برید پیښیدای شي. دا او ورسره نور راپورونه په تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو زموږه غلازادې رادیو نه اوري وسمو ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. زموږه ول راپور دی د ملګرو ملتونو وایي چې افغانستان د مرستندوی یا بشري کارکونکو لپاره له 15 خطرناک هیوادونو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشرپالنې نړیوال ورځ په مناسبت په خبر کړي پیغام کې سره لدی چې له 2020 کال راهیسې په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدلې خو په بشرپالو چارو کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړی کم شوای دی چې دا چاره نوې ننګونې رامنځته کړې دي. په دې اړه فیروزی عزیزی تفصیلي راپور جوړ کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه ښیي چې بشري کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اګست 19 د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویلي، تیر 2023 کال د بشرپالنې کارکونکو لپاره خونړی او 2040 کال ښایي تر هغه بدتره وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د استازي مرستیال اندریکا راټویت په دې پیغام کې ویلي،
افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 میلادي کال کې جګړه پای ته ورسېده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دی وایي د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته یې د ښځو لاسرسی سخت کړی او دوی ته یې خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو موسسو او ادارو څه باندې 15,000 کارکوونکي کې د پوهنې، روغتیا، ماین پاکۍ او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیچسیار هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناکه بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندویه کارکوونکي ادا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او زورواکو لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د WHO یو کارکوونکي عزت شاه سمیم ازادي رادیو ته وویل چې په 2020 کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
واکسیناسیون پروگرام دی هغې لپاره چې سروې مې وکړه، واپس سره ووتم، ګاډي ته کېناستم، موټر پورې مقناطیسي بم نښلولی و. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمي شوم، یو عضو یې رانه واخیستله.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا ادا وکړه چې د ځایي طالب چارواکو له لوري وخت نا وخت له ځورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته دی چې کله دوی یعنی په دې خسترګه باندې نه ګوري داسې خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د جډیا خلک پر نوم راغلي وو، وویل ستاسو دغه راته ووایه د تېر وخت کارګزاري ولیکئ، فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوئ چې تاسو مخکې څه شی کوو، اوس مطلب چا سره کار کوئ. او
حامد بیا په بغلان ولایت کې د یوې مرستندویه کورنۍ موسسې مسؤل دی. دی وایي ډیری مرستې سیلاب ځپلو ته ځانګړې وي، خو ادا کوي چې د ځایي طالب مسؤلینو او زورواکو له لوري د مرستو د ویش په برخه کې خپله خپلواکي نسي ساتلی.
خارجی بھی یا داخلی بھی صاحب تجی نوال تو تقریبا اکثر یا امارات مسئولین یا مشران کوشش کی سے اخبل نتیجہ قارب خلق کے لیے اس کی نسی حکم امکانات چال توجہ کی کہ بیبی نظارت اور بیبی نظر لانے سے چاہتے بھی خواہ کی ورکی یا تو کہ نہیں یہ ورکی پتہ بیزیہ صاحب کی تفچائی بھی نا اخبل سری کڑی یا بخواہ کے اکار نہیں کڑے
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمې همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په خاطر تللی، خو د متحده عربي اماراتو ولسمشر ورسره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازه پرته له هیواد بهر سفر وکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي له اجازه پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. په دې اړه سنا ککړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنه یې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده کنه معلومات نه دی ورکړل شوي. د یادونه ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمېر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو برخه یې د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کیږي کوم چې په ملګرو ملتونو کې وجود لري، ولی ډېر سفرونه د کمیټې ته اصلاً راجع کیږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لیست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره وادو په قاچاق کې بلاس لرلو تورن دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي یاسف تورانی خبرداري ورکړی چې دا وال افغانستان د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته بریټ پیښیدای شي. تورانی چې په اسلام آباد کې یوې غونډې کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي، اندېښنه کولې چې نړیوالې ټولنې افغانستان له یاد ایستلې. اخوا د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد پرون ویلي چې د داعش په شمول ټولې وسلوالې ډلې به وځپي او اجازه به ورنکړي چې افغانستان عام نکړي. په دې اړه به صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکړي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د دغه هیواد پر بشري او امنیتي وضع اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي، د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا وار د افغانستان له خاورې پیښ شي. دوراني چې په اسلام آباد کې د ایرانو په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې ګڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس ټریبیون راپور کړي ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی دی. د دورانی په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته، او دا د دوهې درېیمې ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېیمه برخه ژمنې عملي شوې. دوراني زیاته کړه چې دا همګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتی او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر برید مخکینیو شرایطو ته یې بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړله. دا یوازې درانای نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې اند سپتمبر 11 ورته برید دا وار له افغانستانه پیښېدلی شي. د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالره ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه وه او ویلې چې رښتینې همکاري یې نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دوراني دغو څرګندونو ته څه ځواب نه دی ورکړی، خو تېره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه ویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل،
ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې دپاره یې کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نسو تیرېدلی. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیزې به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د ده په خبره دغه هیواد ته کډه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي. د روغتیا پالانو په وینا په ماشومانو کې د کلسیم د کمښت لاملونه له وخت مخکې زیږون، جراثیم، د میندو د شکر ناروغي او د ځینو درملو اخیستل دي. دوی د ځینو نورو مواردو ترڅنګ خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته هغه خواړه ورکړي چې کوم کلسیم پکې موجود دي. خو یو شمیر هغوی چې ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي، ازادي راډیو ته وویل چې دا شان خوړو برابرول توان نه لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
زما خپل یو دو زمن دي، دا علائم بکی رنگ کې دي، هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي.
دا د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو 38 کلن سید رحیم دي چې خپل دو زمن یې د میدان وردګو ولایت مرکزی روختون ته راوړي. وایي د کلسیم له کمښت سره مخامخ دي.
زما خپل یو دو زمن دي، دا علائم بکی رنگ کې دي، هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي. داسې سپیره غوندې کلسیم ډیره کمبوتی آئی، بیخی رفتار کې ګرځېدای نه شي، داسې مشکلات لري، نوکانې ماتیږي، دا مشکلات دي، خوراک هم نه کوي او غاښونه بس ماتیږي، پکې تور شي. داسې دغه زما زوی دی کنه، ګوره دلته ولاړم دی. دا مخ کې سپین داغونه پیدا کی او وجود نه ډیر ضعیف ده او کلسیم کم ده لس یو لس کلن ده جگیگیم نه قد بوتی ده.
کلسیم هم دا معدنی موادو لدلی چخه دی چی پسولو کی ننیوی برخه دا انسانانو پا هردوکو او غاشونو کی او پاتی و برخه دا بدن پا نورو برخو کی موجوده ده. ماشومان او ظلمو کی چی دا وجی پا حالات کی دی دا لویانو پا پرتلا دیرو کلسیمو تار کیا لری. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ګل رحمان وای د ماشومانو کلسیم کم سی وو خو د ډاکټرانو په سپارښتنه په خپل کور کې ورته درملنه وکړه.
یو زوی مې وو چې هغه کلسیم کم شو ډیر ضعیف شو. مونږ دیقان خلق هم یسود باد مکتب رخصت زو خپل هغه ازمکو ترکاری کارونه هم کوو. مونږ خپل دغه سبزی کرلې ده بیا مونږ هغه بهترین علاج د ترکاری لخوا مثلا شبتل فضلی صابون مونږ هم استفاده کوو په ترکاری کې مونږ پالک نانا گسنیچ مولای کلسیم لري اوسپین لري دا طریقه مونږ وکول شو چې دغه کلسیم کمښت له منځه وي او لمیو لکه کیلا سیب کینو مالتا د دوا پزه دغه شای مرتب ورکلی ده او خوشبختانه خدای دې ته شفا ورکلی ده او ختان درسته به تخپل حالت تکسیدلی ده او دا کار له هر دوا له هر مصرف نه دا جلو گیری کی.
خوب افغانستان که اکثر کورنی د اقتصادی ستونزو سره هم لاس او گریوان دی او خپلو ماشومانو ته هغه ډول خواړه نسی برابر والی لکه څنګه چې اړتیا ده. د اورزګان ولایت اوسیدونکی نورعلی هم وایي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې زوی د کلسیم له کمښت سره مخ دی.
د مخ بڼا ژاړي بدن یې کالی یې او ورځ په ورځ ډنګریږي او یو دغه خوی لري چې بس دا نوکان یې تورېږي غاښونه یې تورېږي او بل دغه یو دغه لري چې د سر دروم یې وخت وخت سر لري او ډېر بس په کمزوري روان یې او دی ورس فورس ننیږي بس بدن ډیر شاړي کالی ګر راځي بده.
د اورزګان په گاوند کې د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالولی هم د خپل لور پاړه راته ویل چې ډاکټرانو ورته ویل چې کلسیم کم دی.
نوشي نوشانی داسې دا بدن تک شاړي او نوکانو درجه دو مشکل لري او د غاښو د جوړېدو مشکل لري.
روغتیا فعالان وایي په انسانانو کې د کلسیم د کمښت مهم لاملونه د حاملګۍ پر مهال د مور د شکرې ناروغي، ماشومانو ته تر 2.5 کلنۍ د مور د شیدو پر ځای د غواګانو یا پوډري شیدو ورکول دي. د میدان وردګو ولایت د مرکزی روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر نثار احمد نعیمی وایي د کلسیم د کمښت کلینیکي نښې د بدن د هډوکو نازکوالی، د غاښونو په خپل وخت نه راختل، د خاورو خوړل، د لاسونو او پښو کږېدل، د زخم د وینې ژر نه درېدل او د عضلاتو رپېدل دي.
که چیسته وی چې دغه کلسیم د وجود ډیر کم شي چې اراز علایم شدید وینو دغه مریضان په شفخانه کې بستر شي د خولې د لارې باز دواګان چې ورکول کیږي. خو که چیرته وی چې د دې مشکل کمی نو ښه طریقه هم دغه چې دغه ماشومان ته باید کوشش وکړي چې دې مستقیما لمر ته کینی د ورځې حداقل 40 دقیقې کوشش وشي د غټ اډوکی لکه د پښو ګونډې یا مثلا د لاس څنګه لوسی شي لمر ورکړل شي غذایي رژیم کې تغییرات راولي هغه غذاګان چې کلسیم لري. کوشش وشي چې مثلا د غوا شیدې، مستې، قرط او چکه دغه استفاده وکړي. مختلف حبوبات دغه باید استفاده وکړي. حبوبات کې نخود راځي، لوبیا راځي. ښه خبره ده چې هغه جوش ورکړل شي او همدارنګه په غوړې کې ورکړل شي. اکثره ماشومان دي کوم رقم شدوی غوړې باید ورکړل شي. ټول هغه سبزیجات چې شنه پانی ولري ټول میوجات نظر دی په توانایي سره خصوصا د کلین استفاده وکړي دا به ښه وي ځکه چې دې کې هغه کوم ضروري مواد دي په اکثره پاکه ډیر دي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځی له 13مې دورې 15 پیتنه محصلان فارغ شول. دوی د افغاني ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنیز فکر په ویښولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولی او له ملي او نړیوالو بنسټونو یې دایمي ملاتړ غواړي. خوست کې دا مهال د ځینو چاپي محلنیو تر څنګ شاوخوا شل غږیزې او انځوریزې رسنۍ هم فعالیت لري. په دې اړه نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي فارغ شوي محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو په روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیزې پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پوهنځي یو تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه او د نورو مؤسسو څخه نړیوالو مؤسسو څخه مهمه دا ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنې که هغه سیمه ییز رسنۍ دي که ملي رسنۍ دي دا حمایه شي، همداشان تر څو خبریالانو ته کاري فرصتونه برابر شي. او د دو په اوس وخت کې ډېری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډېری ژوبلې دي مالي ملاتړ څخه.
خوز د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخه صنعت څخه پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډېری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ محمد علیم هاشمي وایي
نو دلته د عملي زده کړو زمینه یو څه ضعیفه وه، د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغې کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای څخه فارغ شو وکولی شو عملاً په یو رسنۍ کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوي د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړېدو سره په دې پوهنتون کې زده کړیز معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه څه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو او تاجکستان شو په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړي دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونو مخته کېږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمندۍ وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغېزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پوهنځي یو استاد وحیدالله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا، تلویزیونی ژورنالیزم دا، چاپي ژورنالیزم دا او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا. په دغه برخه باندې محصلینو ته کار شوی، همدارنګه د اماریکو په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي، څو د ادارو د مفکورو لپاره، د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دی بی په خوست که دا محال شوخوا شلغگیزی او انزوریز رسنه پا فعالیت بوختی دی چه پا اوس وقتی دیر تمرکز پا خوانیز و خپروانو دی چه زرگون انجونی او حلکان ورسخه دی انگلیسی جبه کمپیوتر ریاضی او نورو برخو که زدکری کوی. ده دی ترسنگ ده خوست پا رسنهی که یوشمر جورنالستانو تا دایمی کار او بیا د جورنالیزم ده برخ محسنان تا ده عملی زدکر فرصتون هم چناسه برابر شویدی.
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاستی په ازادي رادیو ډاټ کام کې د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خپرېږي.
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې هم پتن وي. زما د نننۍ پیغام دا دی چې کاناډا هیواد چې کوم پروګرام و د آر سی سی په نامه نو هغه بند شوی دی او ایمیلو ته جواب هم نه ورکوي. نو موږ ډیر اندیشمن یو ځکه چې په سختو حالاتو کې موږ دوی سره ولاړ وو او تل مو دوی سره مرسته کړې ده خو نه هم زموږ ایمیلو ته جواب ورکوي. او دا 2021 نه نیولې تر اوسه پورې ډیری خلک ورته انتظار دي په کومو وټلونو او کوم وعدون چې دی استولی دي همالته ورته انتظار دی او ایمیلو ته جواب نه ورکوي. او هم اوس یې هغه کوم پروګرام شو فکر کوم د اس سی په نامه هغه بند شوی دی او زموږ ایمیلو ته هم جواب نه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله فراهی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز اوسیدونکی یم. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بولان په سیمه کې وټل لرم. وټل یم د خرواری په نامه وټل دی. نو د هلمند ولایت د شارواسیت څخه یو غوښتنه لرو چې دغه دوی چې راغلي دي د طالبانو بچی چې راغلي دي دغه زموږ د بولانه تر بازار پورې دا سړک او دا پل ډیر شلوغ لري، ډیر رش لري، ډیر هره ورځ موږ په تکلیف باندې تیریږو را تیریږو. هیڅ دغه نه ورته کېږي، توجه نه ورته کېږي. دا ډمبر یې شروع کړی دی په 15-20 ورځې کې یو ورګې لیډر پر تیر شي ونو کې ډمبر پر ووي بیا هغه د موټرانو د ډیرو سره ولاړ شي. بیا 20 ورځې بیا دوی ورک دي، بیا 20 ورځې بعد بیا راوځي بیا نو کې تختکاری وکړي بیا ولاړ شي.
موږ په روزګانات په ګزاب لسوالی کې هیڅ کار هم نشته، هیڅ کارګر هم کار نه لري. موږ یو کلی دی تقریبا 1500 نفوس لري، په دا 1500 نفوس کې 100 کس د دې نه دي. ټول په ایران کې، ایران کې ظلمونه او وحشتونه ورسره کیږي چې هیڅ ظلم نه منلو ول نه دي.
ستاسو را لېږل شوي پیغامونه چې ازادي راډیو نه نشر شو وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث خبرونه درته وړاندې کیږي، خو د هغې نه مخکې لنډ خبرونه. پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په دې مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندري کاراتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. ایران کې نن دوشنبه د 2 کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې 2 تن افغانان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حال ویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې سیړندوی کمیټې په خپل ټلګرام چینل کې تایید کړي چې په سیم روت باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی وو. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د عامو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسیاینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، عامو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبري او شاهد کمال 9 منډې کړې وې. د مسیاینک په توپ اچونکو کې ضیا اکبر 2 لوبغاړي وسوځول. مسیاینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او 8 لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفیولا ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 2501 منډې وکړې. عامو ته په توپ اچونه کې عصمت الله عمرزی 3 لوبغاړي وسوځول او شاهد کمال د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د نن ورځې دویمه سیالۍ د سپینغر پړانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، له تیرو 3 کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي، طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي. په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې تعامل ساتلی. د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبه پر ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ په دوړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانستل دي. د طالبانو حکومت د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیه چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ورباندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوث جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلومات په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جانباز صاحب کاواز می اوري پایل به له تاسو وکړو چې ازبکستان دومره لوی خطر پر ځان مني او له طالبانو سره چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دي پیژندل سوي سیاسي او تجارتي تعاملات پیلوي.
هلو
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. پیژان صاحب تاسو ته براسو ستاسو نظر به واورو مخکې تر دې چې د جانباز صاحب ټلیفون روخ کیږي. ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولی سي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملاتو ته زړه ښه کړي؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دغه ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره تر سره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندیشنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې د اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي او دغه ډول تعاملات چې دي اقتصادي نمور کې د اقتصادي اړیکو تر چتر لاندې تر سره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنی ادارې په شتون کې دا د عملي کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یو مشروع ادارې سره تر سره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اچا ډیر لوړ پوری کسانې د ترهګری په تور لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي. نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول نه شونی دي، خو تر شایه دا پیغام پروت دی چې دغه هیوادونه چې افغانستان د دین از دی پراته دي، دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وشي چې ستاسو د خواص څخه کوم فعالیتونه یا ستاسو په جغرافیه کې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي، پام وی چې د دغه ترهګری اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي. او د دې ترڅنګ د پدې باور یم چې تابان روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤول په اصطلاح سره احساس کړي او خپل مسؤلیت ګارانټي کړي د دغه فعالیتونو او د دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبان په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنه کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېر مننه جانباز صاحب ستاسو ټلیفون کو رخصه وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل چې زموږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده. د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي، څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
بلی بلی دا سوال ما ته متوجه خاله صالح
بلی و جنبه سه تاستا
ها ګرچ مال کوانه ورې د انټرنیټي ټلیفوني مستون جواب وکړي ها زه د فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنی آسیا هیوادونه اوسنی حاکمیت سره د افغانستان کوي تر ډېره بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتي سیاسي دیو خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دی په شدت د توسعه په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایي لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته جنوبي آسیا ته همدغسې منځني ختیځ ته او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته مې اشاره وکړه په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعې په حالت کې دي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملاتو کې هم شامل دي د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتی محتملو ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هیوادو یو تعداد مخربې ډلې لکه څرنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري، نو دوی غواړي چې هم د ځان سلا وګوري، یعنی د اقتصادي د خپل اقتصادي او خپلو منافعو ته په کتو د یوې خوا او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په دغه سې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زدو اجنداو کار افغانستان نشي او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه ننګول شي. نو په دې ترتیب د دوی اهدا هلې ځلې کاملا پرګماتیک دي او د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې په روسیه کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان صاحب، تاسو تر اوسه کوزبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمي پیژندنې موضوع د یو هیواد، خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه پر سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني، خو دوی په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي، نو دوی ډېر محتاطانه مخته دي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پیژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوس مهال لپاره د نور نړۍ سره په خطر کې واچوي. نو دا زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده تر څو پورې چې نړۍ په دې سلام نه شي دا خبره د دې تر واسه تیر ده او نسی کولای چې دوی په یوازې ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي. که ستاسو یاد دي څه موده مخکې په دغو هیوادونو کې یوه هیواد د یوه هیواد حکومت لږ شین څراغ وښودی چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو، خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نورو هیوادونو حتی اسلامي هیوادونو ډېر شدید غبرګون وښودی
دوی په دې باندې پوهیږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي. بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي، او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې یویشت ترهګریزې ډلې اوس هلته فعاله دي. د دوو ترهګریزو ډلو د طالبانو په شمول له شره ځان په امن کې وساتي، او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکاتو او تعاملاتو باندې خوشحاله او د ځان ملګري تر یو وخته پورې وساتي.
جنبل صاحب، روسیه له هم طالبانو ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري، او د دغه هیواد چارواکو ویلي دي چې لا هم دا دریز د دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیه که تعامل ته لیواله ده، ولې دوی ته لا هم طالبان یوه تروریستي ډله ده؟
صاحب، روسیه خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنې ته د افغانستان راوړل شوي دي، د هر تعامل په ترڅ کې چې شوه دی دا کار خو دا جلا بحث دی. د همغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوګونی دو بودی سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکی ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی، یعنی پالیسي ساز اداره، هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکم ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي، او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اګنور نه شي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي چارواکي همداسې بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان له خطرات مواجه دي، منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګری ډلې تپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی لوړ پوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم، مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي، د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي، نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو دې خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوذ خپل وساتي، او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په یو ترتیب خپل نفوذ سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوذ وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم ستاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې، ځکه چې افغانستان د منطقې یوه لاره ده، یوه ډېره لویه دروازه ده، او په دې د منطقې هیوادونه بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي، او مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلي نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې، که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي، او که ځینې نور لکه دغه د ټولګټو هیوادونو جلسې دي، دوی د پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې دلته شل کاله یې حضور درلودو افغانستان یې تخریب کړ. البته زه نقل قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري، او دلته بیا اډې رامنځته کړي، یا د افغان حتی تر دې بریده هم وایي چې دلته کمی اډې حتی د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نه شي. په دغه راست کې موږ مثلا متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیګانو ته نو وګورو چې په همدې مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بودو نه، د دوو اجزاو نه مرکبه ده، او د طالبانو په مقابل کې هغه د پلي کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې
تاسو لا تر اوسه پورې مشوره ترلاسه کړې نه ده په رسمیت پیژنو نه تر هغه ریزو حرکاتو ته په منطقه کې دننه په کور کې متوجه اوسېږي. د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه د بودی پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي او هرخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونلوي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژنې نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلې. دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. هماغه چې پس د یوګوسلاویا د رنګېدو نه یو تعامل پیدا شو یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپیژني. دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي او دې په دغه اجماع کېدای شي کار کوي چې یوه ډله د هیوادو که ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسېږي نو بیا به د دې هڅه وشي یا د دې ته به اقدام وشي. احتمال وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپېژندل شي. خو په عین وخت کې په بینلملي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پېژندنو نشته چې داسې کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسېږي. عمومي اصول شته دي اما داسې چې تسجیل شوی کنوانسیوني کوم مواد اوسېږي چې دا شرایط دي او زه رسمیت پېژنم. خو یو عرف راپیدا شوی دی. دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډله ییزه توګه وکړي.
ډیره مننه. پیژن صاحب، د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضوره اندېښنه لري. ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري. تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري او د نړۍ زیات هیوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري. دغه اندېښنې څومره واقعي دي؟
دا اندېښنې واقعي دي او دا اندېښنې او دا خطرات د سیمې هیوادونو ته د هرې ورځې په چیرېدو سره د طالبانو په وجود کې زیاتېږي. دلته یوه خبره د یادونې وړ ده چې داسې ځینې په اصطلاح سره شواهد موجود دي او داسې ځینې ویناګانې شوي دي چې د دوه په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا دې شریک شوي په وو کې یوه ماده ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړئ چې موږ د افغانستان د خلکو پر سر ویش باندې حاکمان کی موږ خو تاسو ته معلومه ده چې الته پرایو باندې الته خلکو په خوشه باندې ناراضه موږ ته ټوپک په زور باندې راځو او هر څه رنګو نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو او د بده خو موږ داسې اقتصادي او 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 زیربنایي کارونه هم نسو کولای. نظر دا باندې زرو د حالت چې دی اوس لري د هغه وخت پیش بینی شوی وو چې موږ په هغه سره سیمه او نړۍ راځي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا موږ په تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي موږ په تاسو باندې بندر وته داسې یو شی د صادرات او واردات تعامل دی د هیڅ هیواد سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي. نو دی د امریکا څخه وشتي و چې دغه موجوده ترهګری د لچ امریکا هغه وخت لیس وکړو چې یو ترهګری نړیوال دی د افغانستان کې موجود دی د دې سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوو او کم هیواد چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دغه ډلو باندې تهدیدوو او دغه یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کړي. اوس که موږ ګورو عیني موضوع ده او عیني فارمولا په دې کېږي کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د سیمې یو هیواد د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند غبرګون شي نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې د دوه ډلو په واسطه باندې
دوی پر غولند فشار اوړي یعنی که چاسو موږ سره تعاملات ژړل شنه کی یا مثلا دغه د رسمیت پیژندنې موضوع او د نور موضوعګانې دي چې هغه ډېر د ملت سره نه شریکېږي متاسفانه. نو موږ به د دغو ډلو په واسطه باندې ستاسو امنیت وګواښو او داسې وسوله چې په اروپا کې مثلا کمبریج ترسره شو او همداسې په روسیه کې دا خو معلومه شوه چې روس تاسیسات وښودل چې دا افغانستان څخه پلان شوي وه او هسته یې په افغانستان کې ده. نو دا عملي تهدید موجود دی او طالبان د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي چې ملت د پاره او خصوصا د افغانستان د حیثیت د پاره په نړۍ کې د افغانستان د شهرت د پاره کاملا منفي تاثیرات لري او په لنډ مهال کې او همدا شان په اوږد مهال کې. او دا کېدای شي که د سیمې هیوادونه نور د دوو فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور چوپ پاتې شي یا مثلا د دوو فعالیتونو څخه یا دوو ترهګرو ډلو د خوا څخه دوی لا متضرر شي، فکر کوم د سیمې هیوادونه عام د سیمې ستر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران هغوی د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخلي چې هغه دا دی چې طالبان په خپلو منځو کې چې اوس حداقل پر درې ډلو باندې په خپلو منځو کې سره ویشل شوي دي چې یو د ملا هبت الله ډله ده چې په کندهار کې ده، یو د حقانی ډله ده، یو د ملا برادر ډله ده چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري. دغه توپیرونه تقویه کې او طالبان ته په خپل منځ کې دننه په داخل کې انفجار ورکي او د دې تر څنګ باندې پخوانی جهادي او د مجاهدینو ډلې چې هغه په سیمه کې شوادونه کې تیاری دي ته دا فرصت ناشې دي هغه تقویه کې افغانستان کې ولري او بیا خدای مکړه په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډېر مننه جنبات صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمې هیوادونه چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي، دا هر څه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپلو سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې ویره څوک نه لري، خو ټول محتاط دي او د بلې خوا دبلخوا اقتصادی ګټه دي او واقعیتونه دي. لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ، دا هیوادونه د توسعې په حالت کې دي او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسي جغرافیه خو ده، خو حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هیوادونه منتظر نه شي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي. داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی قید کړم ښاغلی صالح، چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان ته د یو تروریستي جغرافیه په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملیګرایي دلته باید کاملا جوات اوسي. افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قربانی دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې هغه پاکستان دی. نو بل خبره چې تاسو خدمت ته مې د وکتل عرض وکم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه کومې ډلې څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیان وو. دا یو. دومه خبره ده چې هغه د افغانستان د هغې خبرې د تاسو ته نقل قول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومې منطقې دي په دغو ځایو کې دا پلان شوی او طرحه شوی وو دا بریټ.
دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. نو په دې ترتیب افغانستان د توریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم راوستل شوی دی، او دلته پکې مخربې ډلې چې کومې دي هغه اصلي ځاله یې مرکز یې پاکستان دی. په دې ترتیب بېرته شروع شو دې هېوادو ته، دا هېوادونه البته چې دې خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې دوی کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشوره دي، لکه څرنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راغلی و تاشکند ته وویل چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت پر تړاو موږ به سلام مشوره یې کوو، او دا هېوادونه د یو بل سره په دغه تړاو
ژوندی اوسې. مننه د بحث له میلمنو څخه چې راسره یې برخه واخیسته.